په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. مخې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. د پاکستان بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلي جیلانی هم د سیمې ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیا د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د یوې پخوانۍ موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستانه د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوښتل، تر پېښورې ویزو بی ویزی انتګرا ته کوه او پاکستاني موټر چلوونکو هم کولی شوی په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بیګاډي میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډېرې ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگانه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبخې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. زلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، په تیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې او د دې هیواد پر ثبات یې ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بېرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورټ او ویزې خبره کېدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورټ ولري، همدارنګه باروړونکي موټر ډرایوران، عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان ښار اوسیدونکي له ښاروالۍ غواړي لارې او کوڅې د پخې کړي ورته او ښاري نظم د بیرته ټینګ کړي.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پلاشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر ادعاو څرخي.
دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي، تجویز کېږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وویشتل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جنشنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل راپور کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جیشنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبې په ورځ خبرې غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپلو اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر له لارې منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږېدلی دی. ښاغلي قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې لیدونو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي، پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغنده وړاندیزونو یوه بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. دې لیدنه کې جیلانی د یو سوله ییز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزي خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې د عایش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګر یې نیولي، کومو چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لر را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته وبخې د دوو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند د بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړې دي. دوی په دغه خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو ته راوتلې دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونې ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کېدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درناوی قدرمن وری سپ تاسو ته ستاسو پروگرام تکنیکی همکارانو او پروگرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې د تیرو نیمای پیړۍ نه را پدې خواچ سره د گاونډیانو په مجموع کې د دوی کردار او د دوی موزیګریګان د افغانستان په حق لسړې وبینی، دا غي په اساس د غي په بنسټ سره ډیر زیات دوی ته هیلمن نشي پاتې کېدل، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې خنیت نه لرلی او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس وي او که د هغه د منطقوي جور جاړی په اساس وي. یو څه چې همیشه د هغه سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د ښیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نشم کولی چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقی کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړې او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوي هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم ښیرازي نیت چې هرته هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف دا چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ته نه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلي دي په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سولې او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستانه وتلې ده په تیرو دونیمو څه کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلي دي په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغه سی یو د ګاونډیانو هیوادونو یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړو په همدې ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا فیصله تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا دی چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي، افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې راولاړي ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي او د سو استفاده کولو لپاره افغانانو ترخي تجربې ګاللي. د دننه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هر مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی، نن دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په اړه. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي، دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې 1,000,000 کسان بیرته ورلیږي او هغه هیواد چې خپله د اقتصاد لحاظه ټوټې ټوټې دی په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا د ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا وایم چې دا پخپل ستونزې زیږي، دا څنګه کېدی چې امنیت راولي او دا پخپل نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا د په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي هغوی باندې فشار راولي، دوی به ټول ورخطا د دې دي چې افغانستان که لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زموږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي او دوی چې څنګه وایي بیا به موږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به د دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا دا فشارونه مختلف لارونه دا اوس وګوره ټول بندرونه دوی تړلي دي، د پاکستان هیواد د کم دوستۍ او د کم مسلمانۍ تمدن کولای شم.
من نه کور ودان د سیاسي چارو شنن کوي سزا کر شاساداتو چې د افغانستان په اړه د هند، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستۍ څرګندونو په باب خپل نظر را سره شریکاو. په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لوبولی شي او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لرې نه ځو، د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په موخه د پاکستان او افغانستان پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې چې تیره ورځ ترسره شوې بې نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو لا تیرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په موخه خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والی ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې وه.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوې وه. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دی په تورخم کې، د تورخم کې مسار همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس یې تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه باروډون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه داسې بی نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فی الحال دروازه بند ده.
خو نوموړي په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو ځواب څه و جزئیات ورنکړل. هممهاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازې تړل کېدو د دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص دی، هم دوی ته هم موږ ته. درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو، دا د پاکستان نقص هم دی. همدارنګه زمونږ نقص هم دی، د مخته ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه. یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي او یوازې د غلام خان لاره خلاصه ده، ځکه پر یاده لاره ډېر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې وه بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور لمخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن ریانا عدنان شفیق، د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول، او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داود اپریدی برخه اخیستې وه، او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستې وه. جیو نیوز لیکلی د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله لکوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورت او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندیښنې راپارولې دي. په روان لمریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دي ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د دا په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو متحدو ایالاتونو دا حمله په کلکه غندلی او امریکایي چارواکي ویلي چې د توغندیو د امریکا انتصاب ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد تکل پر راپورټ کې اوري.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاهی پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوز د ایران د توغندوی حملو پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتي خو د امریکا پر تاسیساتو نه دي لګیدلي او نه دي زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه وو او هدف ته نه دي رسیدلي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ په پراخېدو دی او دا ویره شته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د میدان ورتګ ولایت د مرکز میدان ښار اوسیدونکو له ښاروالۍ غواړي چې لارې او کوڅې دې ورته امپخې کړي او ښاري نظم او ښار ته د یو نظم ورکړي. دوی وایي د ښار پاکوالي ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کیږي.
دا میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې ځای شاروالی په دی ورستی کې د شار د ښکلا په موخه مړې ته ورته یو څلې پکښ کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښ کې لګولې دي. خو ځای اوسیدونکو وایي شاروالی ته پکار دی چې په لومړیو کې د شار کو تیورته پکې کړي چې شار له چټلې او پاسې شي.
د شاروالی له ټولو پردنه ډیره مننه چې خو زمونږه واستون زده چې زمونږ کوڅې نه دی راغوسوي خټې او بو بارانونه ټول خامدي.
خو د ولس غوښتنې ډیرې دي ځکه امن راغلی ده او ولس ډیرې غوښتنې لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړ شي.
د دې ترڅنګ د میدان ښار یو شمیر نور ځای اوسیدونکو هم شکایت لري چې په ښار کې منظم والی نشته. دی وای د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دوکانونو او یا هم هټۍ منظموالی او د جتر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستل سوي. دی د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته.
د شاروالۍ څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکاري ځای باید معلوم وي، خوراک پروشي باید معلوم وي، پسې دواخانې ځای معلوم وي، دلته نه دواخانه معلومه ده، نه تر کاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ یو دکان منظم نه ده، ټول دې ته باید منظم ځای ورکړل شي، د قصابۍ ځای باید معلوم وي، ترکاري پروشي معلوم وي، دواخانه معلوم وي.
بلخوا د میدان ښار شاروالۍ مسولین وایي چې د ښار د امن نظم په مخه یو نوی پلان پلی کړی دی. د شاروالۍ ځای مسولین وایي دوی تیر کال ډیر څه کړي دي چې نور کلونه دا څه نه و تر سره شوي. د میدان ښار شاروالۍ تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
ستاسو جوته ده د ښاروالۍ یو د عمده کړنو څخه د ښار تنظیم او د سند بندې موضوع ده. موږ په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سند بندې رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کې د ستاسې مخکې لیدلې په ښار کې څه ګڼه ګوڼه ده او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات شوي وه، چې په دې سره د ښار غیر منظم ساحو بیا درونه بند و. نو په دا اساس موږ یو کمپاین مخته واچوه چې په دې کې زیرکت ارګانونه هم راسره همکار و او د دغو کراچیو لپاره موږ ځانګړی ځای تعینوو.
له دې ټولو سره سره د میدان ښار یو شمیر کراچي چلوونکي هم د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دوی ته یې منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګې قلعې ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلې دا کار د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې
د تخار په ینګې قلعه ولسوالۍ کې یو اوسیدونکي د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولا ازادۍ راډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم یک جوړیشه مدد
د سموګ د هوسیو له ازبکستان څخه راوړی دی. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. خو د جګړو له امله ځنګلونه ووهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان ورتا مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړي ترڅو د هوسیو د نسل د ورکیدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګې قلعه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکي وایي په خوا کلونه د درقه، دشت قلعه، ینګې قلعه، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد صدیق ازادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستا سوین دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه وو. اوس ځنګلونه قطع شوي دي، لکه زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډېر وو، د قبله د دیو، د قبله د چرګانو، هر نوع حیوانات دلته ډېر وو، اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید د طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوی ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کینولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوز وې، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړلې. د جین الله خوا تاجکستان خوا ته ځنګل له اوبو خوا ته پورې وته. خوا تاجکستان سره نږدې هغه بیخ کې د غو په ساحه کې ځنګل شته ده، اخوا پورې وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځایي وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سیند څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله وحشي ژوي تاجکستان لوري ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به وشي سر خلاصېږي، خو هغه اوس لا لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای به دې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، خو پر تاسې دا غږ کوم چې هر چا پر دې ما پیغام رسوي سی ویرس.
محترم، د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو دې 2.5 سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي. پلمی جوړی کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستل کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ دره کې ونشو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوه منې مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو پنځه ویشت دقیقې بحث اوریدل شي چې